Radio. Radio Azadi.
سلام علیکم، سهار بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږی اسمبلې 14مه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 8مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوي کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او معلومه کړي چې امریکا اوس د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدربار ویلي، امریکایي چارواکو تل ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هیڅکله به یې یوازې نه پرېږدي. خو د دې په وینا، افغانان اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. میرمن بار زیاتوي چې طالبان نجونې ثانوي زده کړو او ښځې کار کولو ته نه پرېږدي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلي ویست پرون سه شنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماو نینګ وویل چین پر ډیپلوماتیکو استازولیو او کارکونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې هغې ویلي چې پیکینګ هیله لري د افغانستان لوری د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. پر دې سفارت د دوشنبه ورځې د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش منلې. په دې برید کې د سفارت دوه کارکونکي او څلور افغانان ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوي چې په یوه کې شپږ تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي د خونړۍ زلزلې کونړ ولایت ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژۍ د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 ثبت کړی دی. بله زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت یې 4.8 ښودل شوی. ښاغلی حقانی وایي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. دوه ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې زلزله شوې وه چې د تلفاتو شمیر یې د چارواکو په وینا 1300 کسانو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي، نو د آسیایي جام د شل اووریزو لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس یې زیاتیږي. په نیم پایلوبه کې افغانستان سریلانکا ته بایللې او پاکستان له هند څخه ګټلې. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په 6 ماتې ورکړه. افغانستان بله لوبه سبا پنجشنبه له هند سره کوي. او د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپړي چارواکي ویلي دا شرکت به اروپا ته له نارت ستریم یو نلیکې د ګاز لیک تر هغه بیا پیل نه کړي چې شریک یې جرمني له کاره لویدلي تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سه شنبه یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالي مارکیلوف وویل دا تجهیزات باید ترمیم شي ترڅو دا شرکت د ګاز لیک بیا پیل کړي. خو د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي چې نه د ترمیم دنده ورسپارل شوې او نه دا ستونزه هومره جدي ده چې له کبله یې په دې نلیکه کې د ګاز لیک ودرول شي. لویدیځو مشران ویلي دي چې مسکو له انرژي څخه د وسلې په توګه کار اخلي، خو مسکو تل دا تورونه رد کړي دي. را سره اوسې قدر مناوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د کړو ژمنو څېړنه غواړي. د طالبانو یو چارواکی ویلي چې اساسي قوانین د کفري هیوادونو لپاره دي. په دې اړه د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر اخلو.
عام قوانین په شکل د مدون د اسلامیک لا یا شریع لا په نامه باندې کوم شی وجود نه لري، دا باید په عملی شکل باندې مدون شي.
د غزنی ولایت په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د ښوونځي د نشتوالي ستونزه.
خوګیاڼو په ولسوالۍ کې یو فارغین کانکور کې نه لرو. په دغه شل کاله کې د یو سړی راتلی چې خوګیاڼو له ولسوالۍ چې یو نفر لوړې کانکور امتحان یې ورکړې کامیاب شو.
افغان ملي لوبډله وایي چې له پاکستان سره د کرکټ نن ماښامنۍ لوبې ته پوره چمتووالی لري. د هم د رحمان الله ګربز وینا نور مطلب هم لرو او ردو تیر سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. ورزو لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوي کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او دا د معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره متحد ایالات څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار ویلي امریکایي مشرانو تل پر دې ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هغوی به هیڅکله یوازې نه پرېږدي. خو افغان ښځې او نجونې چې ورته د ښې راتلونکې هیلې ورکړل شوې وې، د دې په وینا د طالبانو له څه باندې یو کلنې واکمنۍ سره ټولې هغه هیلې مړاوې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ارزونې کمیسیون باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هې دربار په یو راپور کې چې پرون سه شنبې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی ویلي چې یوه ستونزه چې دغه کمیسیون لري دا ده چې څوارلس نارینه او دوه ښځینه غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ تخصص نه لري او هیڅ غړی هم افغان نه دی. دا کمیسیون چې د 2021 کال په دسمبر کې ټاکل شوی هغه مهم استراتیژیکي ډیپلوماتیکي او عملیاتي پریکړې ارزوي چې په افغانستان کې شوی او هم دنده لري چې د امریکا د دغې نږدې شل کلنې جګړې له زده کړو او سپارښتنو په راتلونکي کې کار واخلي. د کمیسیون اوس په کار پیل کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دې ته په پام چې د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو پرله پسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو کړاو ته په اشاره په افغانستان کې جګړه توجیه کوله دا خواشینونکې ده. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤل هې دربار د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جورج ډبلیو بوش په افغانستان کې جګړې پیلېدو ته امر ورکړ. د 2001 کال په ډسمبر کې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې ښځې او ماشومان کافي کړېدلي او دغه ستر ملت به سخت کار وکړي چې هغوی ته هیلې ورکړي. د هغې میرمنې لورا بوش ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې جګړه د ښځو د حقونو او د وقار لپاره جګړه وه. د امریکا د وخت د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په 2010 کال د افغان ښځو یوې ډلې ته ویلي وو چې موږ به تاسو یوازې پرې نږدو، موږ به له تاسو سره تل ودرېږو. میرمن کلینتن په دې کال ژمنه کړې وه چې د افغان ښځو حقونه به له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسېدو قرباني نه شي. هیدربار وایي له دې سره سره طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو سره سم لومړنی اقدام چې وکړ د امریکا په مرسته جوړ شوی د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي سیستم یې له منځه یووړ. د نوموړي په خبره د کابل له سقوط یو کال وروسته د هغو افغان نجونو او ښځو خوبونه چې دوی لیدو ته تشویق شوي وو په اوبو لاهو شوي دي. طالبانو نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي او ښځې هم له کار کولو او د ورځې په تېرېدو یې ژوند لا تریخېږي. د آزاد تګ راتګ ټولنو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي، خو د دې ټولو خلاف متحدو ایالتونو د هغو افغانانو پر تخلیه تمرکز کړی چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د ښځینه فعالانو په ګډون یې ښځې یوازې پریښې دي. د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په سلو کې یوازې له 10 تر 100 پورې ښځې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو مسول هیدر باروي د افغانستان د جګړې په اړه ګمارل شوی کمیسیون ته پکار ده چې د افغان خزو په اړه د امریکا مسؤلیتونه په دقت وڅېړي او دا مسله یقیني کړي چې د دې کار لپاره متخصصین لري. د نوموړي په خبره دا ډیره مهمه ده. دا کمیسیون چې د افغان خزو په اړه د امریکا د حکومت ژمنې ارزوي او ناکامي مستند کوي باید دا هم په ګوته کړي چې په څه ډول کېدای شي هغوی چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ژوند کوي خوندي شي یا له هغو سره چې بهر ته په تیښته بریالی شوي مرسته وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې ته چې آیا په افغانستان کې اساسي قانون ته اړتیا شته کنه په ځواب کې وویل چې اساسي قوانینو ته کفري هیوادونه د خپلو چارو لپاره اړتیا لري ځکه د په وینا هغوی الهي نظامونه نه لري. ښاغلی حیدر وویل په اسلامي نړۍ کې چارې د قرآن کریم او د اسلام د پیغمبر د سنت پر اساس پر مخ بیول کیږي. په تیره زمري میاشت کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت په رڼا کې وکړي او د بشر په لاس جوړ شوي قوانین دي نه عملي کوي. د دې موضوع په اړه مې د حقوقي او شرعي چارو د شنونکي او لیکوال صلاح الدین سعیدی نظر وپوښت او په سر کې مې ترې وپوښتل چې آیا اسلامي هیوادونه په رښتیا اساسي قوانینو ته اړتیا نه لري؟
د اسلام اساسي قانون قران کریم دی، عمده علما په دې باندې معتقد دي. اما د قران کریم د شپارسو تقسیماتو په داخل د قران کریم کې چې د مفاهیم په ارتباط باندې راغلي دي د هغه نه برداشت او مدون شکل باندې شریع الله جوړول دا هغه شی دی چې کاملا د اسلام د اصول سره برابر دی او په اسلامي ټولنه کې قوانین مطمئنن د اسلامي ارزښتونو سره سم تدوینيږي چې د عدم تدوین په صورت کې ډیر ځلې سوء استفاده کیږي یا یو سلسله نور بشري ټولنه لاسته راوړنه چې دا هغه پر بنیاد باندې باید د قوانینو مور هغه عمومي چوکاټ روښانه وي او د هغه په چوکاټ کې بیا نور قوانین مدون کیږي. په اسلامي ټولنو کې په تمام اسلامي ټولنو کې دا اصل منل شوی دی او دا هم منطق لري او هم اسلامي کار دی.
نو سعیدی صاحب، هغه هیوادونه چې رسمي اساسي قوانین نه لري د کورنۍ او نړیوال مشروعیت مسله څنګه حل کوي؟
د بشری ټولنو په تمامو جوامعو کې یا اساسي قانون په شکل د مدون وجود لري او یا هم نور قوانین دي چې د اساسي قانون په سطح کې دي لکه د انګلستان او پاغه باندې اجراءات کیږي هغه عمومي چوکاټونه دي او د هغه چوکاټونو په چوکاټ کې نور قوانین د مختلفو عرصو کې تدوینيږي او په ټولنه کې امور پر روښانه ډول باندې تنظیمیږي.
طالبان وایي چې د دوی قانون اسلامي شریعت دی. پښتنه ده چې آیا په اوسنۍ مدرن نړۍ کې اسلامي شریعت کولای شي چې د یو هیواد په ټولو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي اړخونو او برخو کې وضاحت او صراحت او د تطبیق امکان ولري؟
اسلام قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمامو عرصو کې یا مستقیم او یا غیر مستقیم هدایات لري. د همسایه حق، د باغداري حق، د اوبو حق، د حیوانات حق. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده لنفسک علیک حق لیدک علیک حق دستا لاستا باندې حق لري. تمام مواردو کې قوانین او مقررات په عام شکل باندې راغلي دي، اما عام قوانین په شکل د مدون د اسلامیک لا یا شریع لا په نامه باندې کوم شی وجود نه لري. دا باید په عملی شکل باندې مدون شي. د اسلام په شریعت کې شارع قانون گذار الله تعالی دی. د هغه نه برداشت په اسلامي ټولنو کې پارلمانونه د بنیادی ارزښونو نه د برداشت وظیفه لري. اما په هغه مواردو کې چې ترافیک د څنګه کار وکي، معدن د څنګه استخراج وشي، طیاره د څنګه پرواز وکي، دا د بشري ټولنې غوښتنې دي چې د
انالوجی یا قیاس یعنی څلورمه منبع د اسلامي منابعو پر بنیاد باندې عمل کیږي په هغه مواردو کې چې شر روښانه ده. په حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې تیاره وا او تیارې نه استفاده نه شوي، اوس هم باید استفاده ونه شي. اما که چیرته هغه وخت کې په اوښتله او اوس په تیاره ځي، دا باید تنظیم شي. دا د اسلام سره په تضاد کې نه دي قرار. موږ په اسلامي اصولو باندې هو عمل کوو، د یو مسلمان دپاره دا په کار دی، اما د دې تدوین په کار دی. او دا تدوین مرجع ته ضرورت لري چې هغه قانون گزاره مرجع اوسي.
د حقوقي او شرعي چارو شننکی او لیکوال صلاح الدین سعیدی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د غزنی ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ تر سلو زیات کلي لري، خو په ټوله ولسوالۍ کې یوازې درې ښوونځي فعال دي. دغه درې ښوونځي بیا هیڅ ودانۍ نه لري او هلکان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. په دې ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی هم نشته. د خوږیانیو اوسیدونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي.
دا پنځم ټولګی زده کوونکی عبدالله ګل شیخ آگا کلی تر غریب کلا پورې ښوونځي ته پر سایکل په دوو ساعتونو کې رسیږي. نوموړی وایي هغه الکان چې پولی ځي درې څلور ساعتونه مزل کوي.
څوک موږ ته دلته مکتب باید خدمات راته وکړي، مکتبونه راته جوړ کړي، موږ درسونه پکې وایو.
عبدالله ګل وایي هڅه کوي چې یو څه زده کړي او بیا ټولنې ته خدمت وکړي.
انجینی الکان مو ټول بې سواده پاتې دي، ختمونه دی زده، یو شی هم نشته.
دا بیا سیف الرحمن دی. که څه هم چې سیف الرحمن 14 کلن او دغه عمر یې ښوونځي ته د تلو او زده کړو دی، خو هغه سخت مایوسه دی. وایي پر موږ خو وخت تیر سو، زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره دې د ښوونځیو او زده کړو زمینه برابره سي.
نسته له موږ چې پیدا شوي اوس د 14 کلن تر اوسه مو نه مکتب په سترګو لیدلی. ژوند د چانه غواړي چې مکتب ووایي او سواد زده کړي، علم زده کړي.
سیف الرحمن زیاتوي ډیری الکان د ښوونځیو د نشتوالي او لریوالي، ځینې بیا د اقتصادي مجبوریتونو او ځینې نور بیا د ورځنیو بوختیاو له امله ښوونځیو ته نه ځي.
مکتبونه نسته، د الکان ټول بې تعلیم او بې تربیه پاتې دي.
دا بیا د دغه ولسوالۍ د کریم کلا اوسیدونکی ادمامت دی. نوموړی وایي موږ دلته د ښوونځیو له کمښت سره مخ یو، یا خو بیخي نسته او یا کسته، هغه ډیر لري دي.
پر دوه نه شل کاله کې د خوګانو په ولسوال کې یو فارغون مو په خوګدغه کې په کانکور کې نه لرو. حکومت کسان چې بازار کې ډاکټران دي یا کوم کار چې کوي، هغه خپل کار په بازار کې جوړ کړی دی. په بازار کې یا په کار یا په دار پیسې پیدا کړي، درسونه خپل اولادو باندې ویلي، هغه غلطه کار کړی. په دغه شل کاله کې یو سړی راته وایي چې خوګانو له ولسوالۍ چې نفر لوړې کانکور امتحان یې ورکړي کامیاب شو.
پښتنه مو وکړه چې خوګانې ولسوالۍ ټول څو ښوونځي لري. د مهراب الدین په نامو یو کس ځواب راکړ.
په ټول خوګانو کې یو په کړی کې مکتب دی، یو په ګلبوري کې مکتب دی، یو په دغه دره کې پر غریب کلا کې مکتب دی. دغه درې مکتب دی.
دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي. دا دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور.
کوم محکمه ولسوالۍ دغه نیازمندۍ مو ټول راټول کړي دي او د وزارت له رهبرۍ سره شریک کړي دي. ان شاء الله مو پاینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو.
دا خوګانو ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره چې دغه ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري، خو دغه تر سلو د زیاتو کلو هلکان یې یوازې درې ښوونځي لري، خو دغه درې ښوونځي بیا هیڅ تعمیر هم نه لري. دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره ځکه مهمه ده چې که یې وګټي فاینل ته د وتلو چانس زیاتیږي، او که یو بایلي نو له فاینل ووځي. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د کرکټ د روانو شلاوره آسیایي اتلولۍ جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډلې له پاکستان سره دې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغان لوبډله دغه لوبه وګټي نو فاینل ته د وتلو چانس لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي چې له پاکستان سره د لوبې لپاره ښه تمرینونه کړي دي. په یو ویډیو کې چې د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ایښې، رحمان الله ګربز وایي بل لوبغاړی نوین الحق وایي هڅه کوي چې نه یوازې له پاکستان څخه لوبه وګټي بلکې نور ټیمونه هم مات کړي. نننی لوبه د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ده. پاکستان به پای لوبې ته د رسیدو لپاره هڅه کوي چې افغانستان ته ماتې ورکړي، او افغانستان ته هم له پاکستانه ګټل په روانه اتلولۍ کې د پاتې کېدو یوازینۍ هیله ده. د افغانستان بل لوبه د پنجشنبې په ورځ له هند سره ده. افغانستان له دې مخکې سریلانکا ته د څلورو وکټو په توپیر لوبه بایللې وه، او پاکستان په نیمه پای لوبه کې د تېرې یکشنبې په ورځ هند ته د پنځو وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وتلي بالر یا توپ اچونکي راشد خان په سګنۍ د کرکټ په آسیایي جام لوبه کې د افغانستان د ټیم حضور ډیر مهم بللی دی. د رویټرز اژانس راپور له مخې له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر تمویلونکو له خپل ملاتړ لاسه اخیستی چې دې مسلې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم حضور یو څه پیکه کړی دی.
دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو. فریدی سیال د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
له برېټانیا خبرېدونکي ګارډن ورځپاڼې د افغانستان په اړه بشري حقونو د څار د سازمان وروستي راپور ته په اشاره وایي، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې سلګونه هزاره ټبري افغانان د داعش د خراسان څانګې په برېدونو کې وژل شوي دي. ورځپاڼه د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د راپور په استناد زیاتوي، په تیریو کال کې په افغانستان کې په 1300 جلا جلا بریدونو کې تر 200 زیات هزاره وګړي وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان طالبان تورن کړي چې د خپل پخوانیو ژمنو پر خلاف د هزاره ټبرو او نورو مذهبي لږکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلي، او نه د توانېدلې چې له مرګونو بمي او انتحاري بریدونو یې وژغوري او د قربانیانو او کورنیو سره پر وخت د روغتیايي مرستې وکړي. داعش وسله والې ډلې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ګڼو هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې هزاره ټبري، سنی صوفیان، افغان هندوان او سکان او عام افغانان په نښه شوي دي. خو ګارډین د طالبانو د یو ویاند لخلي وایي د طالبانو حکومت د هزاره وګړو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کړي دي، او د بشري حقونو د څار د سازمان د راپور په سیمه کې موجود واقعیتونه نه منعکسوي. د لاتین ټایم ورځپاڼې په کابل کې د روسیې پر سفارت روسي برید په افغانستان کې پر یوې بهرنۍ ډیپلوماټیکې نمایندګۍ کمساری برید بللی دی، او وایي د دوشنبې په ورځ یو ځانمرګی وتوانېده چې خپل ځان پورې تړلې چاودیدون کی مواد په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وچوي، او د دې سفارت دوه کارکونکي په شمول اتسو تنه ووژني. د دې برید مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی دی. لاچین ټایمز دا برید د هغو بریدونو په لړ کې چې په تېر یو کال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې رامنځته شوي تازه پیښې ګڼلې، او وایي کابل کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک دفتر دا برید داسې مهال کېږي چې پر کابل د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ تر کال زیاته موده کېږي، او په دې موده کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک استازولۍ دا ډول نوموړی برید دی. دا برید داسې مهال کېږي چې طالبان د نړۍ هیوادونه هڅوي چې په کابل کې د خپل سفارتونه پرانیزي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې د پاکستان اساسي قانون لومړیتوب ورته لري، خو ځینې شنون کې دا ادعا نه مني، او وایي پوځ د خپلو ګټو لپاره د حکومت په چارو او سیاست کې لاسوهنې کوي. بلخوا ځینې نور څارونکي بیا په دې باور دي چې یو شمیر سیاستوال په سیاست کې د پوځ لاسوهنو ته لار اواروي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې اسرار عالم مومند په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان پوځ د ترکین صاحب مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا ښودلی چې نوموړي پکې ویلي وو وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د خپلو غلاو د پټولو لپاره د خوخي پوځي مشر راوستل غواړي. پوځ د سپتمبر په 15 خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځ د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوی دی او دوی د آئین د بالادستۍ هوډ تکراروي. که څه هم پوځ په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي او عمران خان هم ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ده ورته بیان ته غلط رنګ ورکړی. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیف احمد وایي پوځ په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوځ دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنټ جوړولو کارخانو څخه واخله تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نورو ملکونو په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ هم د پوځ په خوښه جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په شپږمه مشال ډوته وویل چې په پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوځ په ورته کارونو پوښتنې نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولې پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پریکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولې ادارې په خوښه کیږي.
فوج ایک مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہے.
فوج زکہ مداخلت کوي چې د هغو خپل اقتصادي ګټې دي او ریاست دغه ګټې پوره کوي. نږدې 15 دیش خو اعلان شوی د فوج ادارې دي چې بغیر له ټیکس کار کوي. د ژوند په هر څنګه کې د دوی عمل دخل دی. البته عمران خان ته دا ویل پکار دي چې چا په حکومت کې راوستي وو. که عمران خان وایي چې د فوج مشر ایماندار وو نو عدالتي نظام به چلیږي، نو د دې مطلب خدا شو چې د نواز شریف دا بیان سم وو چې هغه ته له قصده سزا ورکړل شوې. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډېری خبرې په ډاګه کوي، خو زما په خیال فوج به هغه معاف نه کړي.
بل خو د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې بعضی سیاستوالان پوځ ته لار برابروي چې په سیاست کې مداخلت وکړي. نوموړی وایي پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره یې په 2019 کال کې د پوځ د موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده وغځوله، اوس ترې پر دې خپه دی چې نوموړی د ده په ګټه په سیاست کې مداخلت نه کوي. سید نذیر وایي چې د پخوانیو وزیر اعظمانو ذوالفقار علي بټو او نواز شریف حکومتونه هم هغو پوځي عامرانو ختم کړل چې دوی په خپله خوښه د پوځ مشران جوړ کړي وو. پخوانی بریګیډیر سید نذیر د سپتمبر په شپږمه مشال ډوته وویل چې په سیاست کې پوځي مداخلت د پوځ په ګټه هم نه دی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټه کې فوج ته ګوتې هم نیولې کېږي، تورونه پې هم لګي، او چې کوم ګناي نیم کړي هغه ګنا هم د دوی په سر باندې تپلې کېږي. او اوس خو داسې حالت دی چې سوشل میډیا ده او په دې کې د سیاست سره نږدې کېدل، بلکې هغې کې ګوتې وهل او ککړ کېدل دا د فوج دپاره نقصان دی هم دی. او په دې کې نه د ملک ګټه شته دی، نه د سیاستدان ګټه شته دی، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته دی.
د پاکستان د پوځ اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا چې په 2018 کال کې په دغه دنده ټاکل شوی وو، د نومبر په وروستۍ اونۍ کې یې کاري موده پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوی کس ټاکل کیږي. په پاکستان کې د پوځ د مشر کاري موده درې کاله وي، خو په 2019 کال کې چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وو نو هغه د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده تر دریو کالو پورې غځولې وه. عمران خان اوس غواړي چې د پوځ د نوي مشر تر ټاکلو مخکې انتخابات وشي. د سپتمبر په 14 په خپله یو وینا کې تور پورې کړ چې مخالفه ګوندونه یې د خپلې خوښې کس د پوځ مشر ټاکل غواړي. بل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د پوځ دا کار نه دی چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو ته به ناجایزه تحفظ ورکوي. خواجه آصف په 5 سپتمبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پوځ د مشر ټاکلو استحقاق د وزیر اعظم سره دی، خو په خبره یې چې دې لړکې بعد پوځ د مشر مشورې ته لومړی ترجیح ورکول کیږي.
د ازادۍ راډیو د خبري مجله ستاسو په پیغامونو پای ته رسوو.
احمد لال ولسمل د هلمند ولایت نفداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خو دغه مخابراتي شبکې انټرنټونه چې ډېر کمزورې دي، زموږ مصارف یې لږ ناکید دي، خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر شي چې دغه موږ مسلمانان خلک یې ورور ډېر په دې تشویش کې اچولي چې دا ولې زموږ ناکید مصرف کیږي مګر اواز نه چاته نه رسیږي. موږ غواړو چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي. ورور دا یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراته یو به 1500 ورکې به
دولت راغوختي دي او خپل وظایف کې مې دي دا کامل اندروغ ده دا کامل اند دي حقیقت نه لري خبره ده دوی د مسلکی په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشدې ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانه او په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یې بستونه ترقزي نه هیله ده چې مسولین په دې اړه توجه وکړي د دروغجنو اعلامیو او د دروغ د خبرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.